Okay. د خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي. په کندهار کې د سراج الدین افغان مل په نوم یو ځوان افغان پولیس در پیژنو چې تر اوسه په کندهار کې شاوخوا لس زره ماینونه شن کړي او د زرګونو افغانانو ژوند یې ژغورلی. کلم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستانه وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2016 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکن د مغز سرطان لري. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان نه وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وروسته تر دې دا خبر ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوځ د کابل دا وینا رد کړه چې تروریستان د پاکستان په ښارونو کې په ښکاره فعالیت کوي.
اصلا مرکزونه د تروریستانو په لویو ښارونو کې دي، د پاکستان په عم کې دي، په پنجاب، کراچۍ، په پېښور او په نورو سیمو کې دي.
څه باندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي سناتورانو یو 15 کسیزه ډله اسلام آباد او کابل ته ولاړه او د افغانستان او پاکستان چارواکو له دوی سره موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې به همغږي عملیات کېږي او څارنه به امریکا کوي. پاکستان په خیبر دره کې لیکشن بی رئیس د خیبر څلور په نوم عملیات پیل کړي دي چې کابل پرې اعتراض کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندوی هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي ترڅو فرصت له لاسه ونه وځي. دغه استازو پرون له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره په ارکه غونډه وکړه. د مرستندوی هیوادونو استازو وویل چې د راتلونکي کال د انتخاباتو نیټه شفافیت او د هغه بودیجه ډیره مهمه ده. په دې غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو پر بودیجې خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د افغانستان مالیه وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې ګډم مذاکرات مخته یوسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د 1990 کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14 نیټه ټاکلې ده. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي چې نن به په ټول پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. په دې قونسلګرۍ کې د کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې دا کډوال یوازې د دې لپاره راجستریږي چې پولیس یې ونه ځوروي او هیواد ته د بیرته ستنېدو په مهال ورسره یوه اندازه مرسته وشي. هغه په دې اړه چې څومره افغانان په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسي وویل:
خو پاکستان حکومت دا ویلی چې د یو نه یو نیم میلیون پورې خلک دي، لیکن په هغه وخت کې هم موږ دا خبره کوله چې دې تعداد په دومره انداز کې نه دی. خو اوس خوشبختانه خپله پاکستان حکومت دا وایي چې په ټول پاکستان کې د 15 لکو نه تر 6 لکو پورې ان راجستر مهاجرین دي چې د یو مسؤل په حیث باندې زه په دې باندې هم خپل اګرینیم کېدای شي د ان راجستر مهاجرینو ټول تعداد د 3 نه تر 4 لکو تعداد پورې اوسېږي.
ښاغلی جلیلی دغه راز هغه اوازې هم رد کړه چې ګواکې د کډوالو له راجستر کېدو سره سم به هغوی ته تر ډېرې مودې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. هغه له افغانانو وغوښتل چې ښه به دا وي چې بېرته خپل وطن ته ستانه شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2016 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ایران د حزب الله ډلې ملاتړی بلل شوی دی. دا هغه ډله ده چې په لبنان کې دېره ده او د واشنگټن په وینا د امریکا د ملي ګټو پر ضد هڅې کوي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اتیر میاشت پریکړه وکړه چې د سی آی ای هغه پروګرام ودروي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ضد یاغان مجهز کوي او روزنه ورکوي. دا خبره امریکایي رسنیو کړې ده. رویټرز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی ښودل شوی ویل چې د دې کار هدف د سوریې په مسله کې له روسیې سره د کار کولو لپاره تیاری دی. روسیې هڅه کوي چې خپل متحد د سوریې ولسمشر بشار الاسد په قدرت کې پاتې شي. یو امریکایي چارواکی رویټرز ویلي د ته په پام سره چې اسد قدرت ټینګ کړی دا کوم لوی امتیاز نه دی، بلکې پوتین ته د دې یو نښه ده چې د امریکا حکومت غواړي له روسیې سره روابط ښه کړي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د خپل پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اژانس خپاره شوي راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړه. ښایي له دې سره د دغو دوو هېوادونو اړیکې چې د ناتو غړي دي کړکېچنې شي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې اناډولي خبري اژانس په ترکیې او انګلیسي ژبو د سوریې په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمېر او د هغوی د اوسېدو د ځایونو نقشې خپرې شوي دي. حال دا چې دا ځایونه د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل کېږي چې کشف هم ګران دی. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د مغز سرطان لري. د هغه معالج ډاکترانو د چهارشنبې په ورځ دا خبر ورکړ. ډاکترانو وویل چې د اتیا کلن مکین سرطان پر مخ تللی او د وینې له غوټې کېدو سره مل ده چې غوټه شوې وینه یې تېره اونۍ لرې شوه. مکین او کورنۍ یې د کیموتراپي او شوا په ګډون د راتلونکي درملنې پر بڼو غور کوي. مکین چې په 2008 میلادي کال د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندید شوی و، د امریکا د پوځ او روسیې په ګډون یو لړ مهمو مسایلو کې ډېر ښکېلو نوموړی دغه راز په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو ملاتړی دی چې په دې وروستیو کې له یو شمېر نورو سناتورانو سره له افغانستانه کتنه کړې وه. او د روسیې د مشرانو جرګې مشر وایي که چېرته پولند په خپله خاوره کې د نړیوالې دوهمې جګړې په یاد د شوروي اتحاد د وخت جوړ شوي آثار ونړوي، روسیه به خپل غچ ترې واخلي. ولنتینا ماتونیوکو پرون وویل د پولند پریکړه یوه کرکجنه پریکړه ده او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دې غور کوي که چېرته دا پریکړه عملي شي څرنګه له وارسا انتقام واخیستل شي. ازادي رادیو اوري که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم په تفصیل سره ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي.
دوی ټول وخت همداسې د نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خواته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچوي او ګټه یې هیڅ نشته. دی
الله سورز خارجانو سره ما غ چې تاج پنه چې ما تر شو ولا غ ما سیز د کوله چې کوم نوی نوی ترزونه ما ایل دی واغ مې ورو شو لغه پراتلن کې درس کې برته خارجانو از ما خبر ولا خلق تو شو ولا.
دا ځوان افغان پولیس سراج الدین افغان مل دی چې تر اوسه په کندهار کې شو خو الله زر ماینو نشن کړی او د زرګونو افغانانو ژوند ژغورلې دی. په اورزګان کې یو شمیر قومي مشران او د دینی علما او پرون په غونډه کې دی افغانستان د اوبو او د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه د ایران د افغانستان په چارو کې وبخې مداخله وبلله. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 میلادي کال د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. که د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. پاکستان د افغان چارواکو دا خبرې بې ګټې وبللې چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي. اسلام آباد وایي تورونه او اتهامات د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د له منځه وړلو لاره نه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه په نښه کوي چې د شوې موافقې له مخې د بهرنیو چارو وزارت له لارې پاکستان ته دوی په ګوته کړي وو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان پوځ په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت دا ادعا چې د خیبر څلور پونم عملیات ګټه نه کوي رد کړه. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دغه ډول څرګندونې د سیمې د امنیت په ګټه نه دي او باید ډډه ترې وشي. د پاکستان پوځ وایي چې د دې عملیاتو په اړه یې دوه ځله له افغان چارواکو سره شفاهي او په لیکلي ډول معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا مني چې په شفاهي ډول موضوع له دوی سره شریکه شوې ده، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې موافقه پر دې نه وه شوې چې پاکستان به په خپل سر د ډیورنډ کرښې تر څنګ عملیات کوي.
شفاهي فیصله شوې وه چې هغه اهداف چې د پاکستان په خاوره کې دي کله چې موږ اهداف دوی ته ورکو په هغو باندې عملیات وکړي هغه له منځه ویسي د امریکا او د چین د نظارت لاندې، او کدوی کوم طرف لري هغه مونږ تر کې مونږ په خپل خاور کې لمنځ ویسو د چین او د امریکا د متحده ایالاتو د نظارت لاندې د مستقیم نظارت لاندې دوی په خپل سر باندې هلته عملیات پلان کړي دي په خپل سر عملیات کوي د خط نږدې دلته خو د ترستانو مرکزونه نشته دی
د پاکستان پوز د اکشن بی پورو د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د خیبر څلور په نوم عملیات پیل کړل د پاکستان د پوز ویان آصف غفور وای چې د عملیات د خیبر پر اجګل دری کې روان دي تر څو د افغانستان د لوري د پاکستان خواته د داعش د نفوذ مخه ونیسي راجګل د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده په اچین کې افغان ځواکونه وای چې د داعش مرکزونه یې له منځه وړي دي د افغانستان دفاع وزارت وای چې د داعش تر اوسه درې مشران په افغانستان کې وژل شوي دي او پاکستان په خپله خاوره کې یو مهم ترهګر هم نه دی وشلی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د داعش مدا درې مشر دی چې ابو سعید هغه ورځ په 11 د جولای په کونړ ولایت کې له منځه لاړو یا نور مخکې مشران یې ټول له منځه لاړه موږ خطر اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې داسې یو مرکز د تروریستي یا یو مشر ځای ونیسي
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان ته شپږ اتیا هدفونه په نقشه کړي وو چې عملیات پرې وکړي خو تر اوسه یې پر دغه یو هم برید نه دی کړی په خیبر دره کې تر خیبر څلور مخکې پاکستاني پوځیانو د خیبر یو خیبر دوه خیبر درې او تر هغه مخکې په دریو نورو نومونو پوځي عملیات ترسره کړي وو
په راپور کې مې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې پاکستان په خیبر دره کې په خپل سر پوځي عملیات پیل کړي او دا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره نه دي که چېرته همداسې وي علت څه دی او د پاکستان په دې کې څه ګټه ده د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا هم د احمد شبر د پوښتنې د مرکې په پیل کې د پوښتنې ځواب داسې ورکړ
دوی ټول وخت همداسې د نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خواته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچي او ګټه یې هیڅ نشته دی د توریزم مرکزونه معلوم دي هماغه مرکزونه دي له منځه ویسي
ستاسو له خبرو د سمالی میشته صدا هغه عملیات سی افغانستان پاکستان د امریکا تر څارنې لاندې موافقه پرې کړې وه که چېرته هغه عملیات وي نو تاسو همدا موضوع له بهرنیو سره نه شریکه کړې په تېره بیا له امریکا سره
موږ ټول وخت ویلي دي چې کوم اهداف چې په پاکستان کې دي هغه معلومدار اهداف دي د حقانی ډله د طالبانو ډلې د نورې تروریستي ډلې د داعش ډلې دا ټول په پاکستان کې معلوم ځایونه لري معلوم د خونې روزنې مرکزونه لري د کوټه شورا معلومدار په کوټه کې د پیښور شورا د میرانشاه شورا او د دې ترڅنګ د حسانی ډلې ټولې په هغه باندې عملیات وکړي تر څو چې د تروریزم ختم شي که دوی کوم هدف لري په افغانستان کې کوم هدف دوی ته معلوم وي زموږ سره دې شریک کړي موږ هغه د نړیوالې ټولنې د نظارت لاندې موږ هغه له منځه وړو او نتیجه هم دوی ته ورکوو
جنرال صاحب تاسو د کوټې شورا ته اشاره وکړه په روسیې کې ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې د کوټې د شورا مهم غړي ویل کېدل په دې راپور کې د پاکستان په خوښه باندې بل ځای ته انتقال شوي دي که چېرته داسې کار شوی وي نو بیا څه فایده چې په کوټه او یا په داسې ځای کې دوی عملیات ترسره کړي
نو کاملا د پاکستان په خوښه باندې چې د ټول اهداف دوی کله چې په یو ځای کې وي هغه د هغه ځای نه په خپل باندې د دوی د نظامیانو په مرسته باندې د یو ځای بل ځای ته انتقالیږي د دې لپاره چې بهرنیانو ته وښيي نړیوالو ټولنې ته وښيي چې دغه د دوی اهداف نشته دی مګر دغه مشران ټول د طالبانو مشران د حقانی د حقانی د مشران او د نور تروریستي ډلو مشران ټول په پاکستان کې دي ټول نړۍ ته معلوم دي په خپل د ټول جهان ته معلوم دي د افغانستان خلک حتی عادي خلک واړو غټ پدې پوهیږي چې مرکزونه د تروریستانو هلته دي
تاسو ویل چې د ترهګرو مرکزونه اوس هم په پاکستان کې دي خو پاکستان په روسیې کې وویل چې د حقانی شبکه او نور طالبان افغانستان ته اوښتي دي اوس د دوی مشران په افغانستان کې دي
موږ قطعا نه منو په افغانستان کې چې هر تروریست راوړي مشر او سر ګروپ یې موږ د شپې په عملیاتو کې د کومندو عملیات په هوایي بریدونو کې له منځه وړو دا سمه ده چې په افغانستان کې به ځینې تروریستان راوړي دې خواته به نامنی اجازه مګر مرکزونه یې په پاکستان کې دي د ښوونې روزنې مرکزونه په پاکستاني تمویل او تجهیز په پاکستان کې دی مګر مسله دا ده چې مرکزونه دلته د تروریستانو په افغانستان کې نشته دی دوی د نامنۍ او د ګډوډۍ لپاره راځي جګړې کوي انتحار کوي مینګري مګر مرکزونه یې د خط نه هغې خواته دي
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر او د افغانستان جمهوری ریاست وایي که څه هم د امریکا او چین تر څارنې لاندې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کتبي ژمنې تر اوسه نه دي شوي، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل اشرف غنی یوازې په دې مسله کې له چینایي، پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به هم صفی الله ستانک زیته غوښ چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
بیلابیلو غربي مطبوعاتو د افغانستان په څو مهمو موضوعګانو تبصرې کړې دي. په داسې حال کې چې تمه ده د رواني جولای میاشتې په پای کې امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې له څلورو پخوانیو امریکایي پوځیانو سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لیدنې ته اشاره کړې ده. واشنگتن ټایمز لیکلي په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د زیاتو سرتیرو په لیږلو بحث کوي، د سې شنبې په ورځ یې له څلورو امریکایي پوځیانو د کوربتوب پر مهال وویل چې غواړي د هغو کسانو نظر واوري چې په افغانستان کې وو. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په حواله ویلي چې اوس موږ د ولسو کلونو لپاره هلته وو، زه غواړم پوه شم چې ولې هلته ولس کاله وو. د ورځپاڼې په حواله ډانلډ ټرمپ ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې وخت تیر کړی تر بل هر چا په ډېر احتمال د هغې سیمې په اړه ښه پوهېږي. فارین پالیسي خپرونې بیا یوه بله موضوع څېړلې ده. دې امریکایي خپرونې د افغانستان د ولسمشر مرستیال دغه هیواد ته پرې نه ښودل شو تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. فارین پالیسي لیکلي چې پخواني جنگ سالار او ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سورلی الوتکې ته په مزار شریف هوایي ډګر کې د ناست اجازه ورنکړل شو او د ریپورتونو په اساس الوتکه له ناچارۍ گاونډي هیواد ترکمنستان ته ستنه شوه. عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکیه ته ولاړ چې ظاهرا یې درملنه د سفر هدف بلل، خو فارن پالیسی وایي په ترکیه کې میشت کېدل د تعبید په څیر یو عمل دی. فارن پالیسی امریکایي خبرونه لیکي چې له 2014 کال انتخاباتو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی عبدالرشید دوستم د مرستیال په توګه انتخاب کړ، خو دواړه د واک په سر په لانجه اخته دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا پر روبوټیک نړیوالو سیالیو کې د افغان نجونو په ګډون تبصره کړې ده. نیویارک ټایمز وایي افغان نجونو په دې سیالیو کې د ټولو پام ځان ته جلب کړ. ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د سې شنبې په ورځ د روبوټیک په نړیوالو سیالیو کې د لوبو تر پیل مخکې شپږ افغان نجونو د امریکا له ټیم او څلورو نورو ډلو سره نمایشي سیالي وکړه چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ له لوري زیاتې وستایل شوې.
د ارزګان ولایت یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو پرون د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې په یوه غونډه کې د افغانستان د اوبو او په دې هیواد کې د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. د غونډې ګډونوالو دغه راز د افغان ولسمشر اشرف غنی د کورني او بهرني سیاست ملاتړ هم وکړ. د غونډې ته پس مکری ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت ورغلی وو.
د اورزګان سلګونه قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو د افغانستان گاونډي هیواد هیران ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د اوبو په اړه روسي څرګندونې بیرته واخلي او په خبره چې دا د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په دغه اړه یو غونډه چې نن چهار شنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولایت مقام کې جوړه شوې، لومړی د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی خبرې وکړې او د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه خبرې په کلاکه وغندلې چې ویلو افغانان دا حق نه لري چې په خپل هیواد کې پر سندونو بندونه جوړ کړي او له ایران څخه وب وتړي.
موږ نه وایو چې په خلکو وب قطع کوول، دا زموږ مسلم حق دی چې خپل وب مهار کو، خپل کښت زراعت او یا خپل ژوند دلته هوسا او آرام جوړ کو. نو په دغه خاطر یو حساسه موضوع چې دلته یې عنوان لیکل شوی دی، د باندې کړی د خوانه چې په ایران کې حتی د هغې د ولسمشر د خوانه هم دغه خبره راپورته سوه حساسیتونه دي. له دې نه موږ ټولو ته واضح پیغام دا دی چې زموږ او ستاسو د مرګ او میر هره ورځ وزنې قتل او غارت کې دوی خپلې ګټې لري،
شاغلی خروټی له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه وکړه چې نور دې د بهرنیانو د ګټو لپاره افغانستان نه ورنوي او د سولې لاره دې خپل کړي. دا په داسې حال کې دی چې څه موده مخکې د ایران ولسمشر او د پارلمان غړو یې په ښکاره ویلي وو چې افغانانو ته به اجازه ورنه کړي چې له دې څخه اوبه وتړي او په خپل هیواد کې پر سیندونو باندې بندونه جوړ کړي. له دې سره د دغه ولایت یو شمېر قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو هم د ایران د ولسمشر دغه ډول خبرې په کلکه وغندلې او د خپل هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ او بهرني سیاست او په ټولو کې د ملي والي د حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی.
نن زما او ستا د مال ادعا ایران پاچا کی رئیس جمهور کی وای مړ به بے تفاوت پاتې نسو ما که ود زمری په لم بازی ما که ود د 15000 کلم تاریخ لري دا چې ځواني مې کړې وا والله مسا شپک غیر شرعي پریکړه کړې ده والله د خدا په کتاب کې دغه ناروا پریکړه ده. د ایران جمهور رئیس افغانان بدن دي افغانان ویښ یو سپین ږیري په توګه دا غږ کوم چې ځوانان نر او ښځې ټول د خپل هیواد د خپلو اوبو ملاتړ کوو هیڅ یو غلاپ اوبه چا ته په نحق سره نه ورکوو.
روزګان بې غیرت ولایت نه دی، روزګان غیرتمن ولایت دی. جناب رئیس صاحب جمهور زموږ په سپین ږیرو غږ وکړ، انشاءالله موږ پر خپل خاوره پر خپل حق حقوقو پر خپل ناموس سر ایښی دی، سر به ایږدو ستا تر قیادت لاندې ستا په قومانده موږ در سره یو.
هڅه مو وکړه چې د دغه څرګندونو او غبرګونونو په اړه په افغانستان کې د ایران د سفارت سره هم اړیکه ټینګه کړو، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د ایران سفیر په یوه جوړه سوې غونډه کې ویلي وو چې افغانان د ایران د ولسمشر له خبرو څخه ناسم تعبیر راخلي. باید وویل سي چې افغانستان له 15% اوبو څخه اوس مهال په کور دننه کې ګټه پورته کوي، خو پاتې نور یې بهرنیو هیوادونو ته بهیږي چې د افغانستان ولسمشر یې په دې وروستیو کې د مهرولو هڅې پیل کړې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او د اروزګان څنګه لوري ولایت کندهار ته مخه کوو. افغان پولیس سراج الدین افغان مل وایي چې د ښخ شوو ماینونو او د چاودیدونکو وسیلو له شنډولو سره له زړه مینه لري. افغان مل چې تر اوسه پورې په تیرو 12 کلونو کې ویل کېږي شاوخوا 10000 ماینونه شن کړي او د زرګونو افغانانو ژوند ژغورلی، پرون د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نور ماینونه هم شن کړل. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم میوند ولسوالۍ ته ورغلی و چې د هغه د شنډولو بهیر وګوري او هم له نوموړي سره خبرې وکړي.
دا د کندهار د میوند ولسوالۍ په سر بغل سیمه کې د هغه ماینونو د چاودنې غږ دی چې تازه د یوه پولیس افسر لخوا شنډ او په کومو امکاناتو د مځکې څخه راایستل شوي. د پولیسو د افسر لومړی څارن سراج افغان مل نومیږي چې په تیرو 12 کلونو کې یې شاوخوا 10000 ماینونه شن کړي او د زرګونو انسانانو ژوند یې ژغورلی. موږ د 10000 ماینونو د دغه شنډونکي سره تر اخبار کولو وروسته د میوند ولسوالۍ هغه سیمې ته ځو چیرې چې وسلوالو پر لوی لار ماین شخ کړي او د پولیسو تر کشف وروسته دغه افسر د رایستلو او شنډولو دنده ترسره کوي. لومړی سارن سراج افغان مل د ماینونو د کشفولو او شنډولو لپاره یوازې یو ماین پال، یو برچا او یو غچ په واکې لري، نور هیڅ راس پر مختلف وسایل او اسانتیاوې نه لري. لماین پال څخه د ماین د کشفولو، لبرچې څخه د مځکې د ماین د رایستلو او لکچې څخه د ماین د مزو یا لینونو د پریکولو لپاره کار اخلي. هغه پرته له دې چې د ځان ساتنې لباس واغوندي خپل کار ته دوام ورکوي.
یا هلته مټران ته شتا پارک مې پیدا شو، هغه یو بکسه ده، هغه بکسه مې راوړل.
سراج افغان مل چې 2 کال عمر لري د تیرو 15 کلونو راهیسې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي. د نوموړي دنده یوازې په میوند کې مشخصه نه ده، بلکې په ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې هم د اړتیا پر مهال ماینونه شنډوي. افغان مل وایي د تیرو 12 کلونو راهیسې د ماینونو د کشف او شنډولو په برخه کې کار کوي. د ده په خبره تر دې مهاله د 10000 په شاوخوا کې ماینونه شنډ او له منځه وړي. نوموړي زیاتوي چې د ماینونو د کشفولو او شنډولو چارې ته یې کلونه مخکې هغه مهال پام ور واوښت کله چې په ارغسان ولسوالۍ کې په لومړي ځل د وسلوالو شخصوي ماین خونڅا کړ.
مشته کله خاص خبر علی چې دلته مندي هغه مین مال لڅ کې ما پټنګ باندې کش کې رسی می ورواچول چې هغه می وېستې بیا می دغه شا وکړې چې دا څنګه پټاویږ د چې څه پټاویږ څنګه جوړ دی هغه می ټول واسطه کله چې بیا بل مین پیدا سونه هغه مین مایل دل و دغه مین دغه سم کار واسطه چې هغه بل مین دا رقم دغه بیټلی خطا کړل هغه سم خنسا کې دغه اسکرا کرا سر ول جدم ول جدم
سراج افغان مل د باندې شندګلو په برخه کې کلونه مخکې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو څخه لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړې خود د په خبره ورسته خپل د غزواکونو چې د ماین شندګلو خورا پر مختلفو وسایل هم درلودل لدت خې د ماین شندګلو او کشپولو پر مهال مشورې غوښتې
او لاس ورځ د خارجانو سره هم هغه چې تاج پنه چې ما تر شول هغه ما زده کوله کوم نوې نوې طرزونه مایل دي هغه مې ورښول هغه پر اتلن کې درس کې برته خارجانو از ما خبرې ولا خلکو ته شولې چې تاسو به دا چې هغه لکه د شمسي د چمارتول خاور بنه دي نه ستکوي د کده شمسي د مر وړانګا وې دا مې انتظار
په ورستي کولونه کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د ماین جوړولو او شخولو په برخه کې خپل تکتیکونه بدل کړي او په خاص ډول وسلوال وس د غړو له پلاستیکي ډبو او نورو پلاستیکي بوتلونو استفاده کوي چې ډیر وخت د ماین د کشفولو علي نسی کشف کولای خو سراج افغان ملوی د تیر څو کلونو کار او تجربه ورته هم ډیر کړه چې ان په کوم لار روان وي نو پرته لدې چې لماین کشفونکو علي کار واخلي په هیري چې په دې سیمه کې ماین ځای پر ځای شوی
دغه ماین پال الله چې دغه دونه د اعتبار وړ نه د ځکه چې دا سمینو نه ستو وس چاغه د ماین پال الله ژغ نه بنې کې دا کوم شې نه دی چې کار کوي چاغه د ماین پال الله کشف کې مج په کې بدا ونيستا په زو وس دونه ور سره تجربه نه کسو یم چې لس متر اخواته ځای ماین شخصوي زدل تورته درې ژوند په دا ځای کې ماین ستا
افغان مل دوی لونی او یو زوی لري چې لای هم عمرونه کم دي دوی وای خپل کار ته د عبادت په توګه ګوري ځکه خو ډیر محل دی ته فکر نه دی کړی چې معاش کم دی
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د تروریزم په اړه خپل کلنی راپور کې ایران په 2014 میلادي کال کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی هیواد بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
امریکا په 2014 میلادي کال کې ایران د تروریزم مرستندوی او ملاتړی هیواد معرفي کړی دی. په دې راپور کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ خپور کړ راغلی دی، هغه ډلې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره ګواښ پیدا کوي د هغوی تر شا ایران درېدلی. دا راپور په داس وخت کې خبري شي چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې ډېر ترنګلي شوې دي او واشنگتن تهران په سیمه او نړۍ کې په بې ثباتۍ تورنوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلی وو چې هیواد یې د ایران هڅو ته اندېښنه لري. تجربې دا څرګندوي چې موږ او متحدان مو د بې ثباته کولو هڅو چې ایران پکې لاس لري د ترهګرو تر ملاتړ او یو شمېر نورو مسایلو پورې اندېښمن کړي یو. نو دا نه یوازې امریکا او ګټې بلکې زموږ متحدان هم اغېزمنوي. امریکا پر ایران د توغندیو د ازموینې لپاره بندیزونه لګولې دي او دغه هیواد یې تورن کړی دی چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. ایران دا ردوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. تهران وایي چې د اټومي وسلو د جوړېدو نیت هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوی دی چې تهران د حزب الله ملاتړی دی، د هغه چا چې د امریکا او د هغه د متحدانو لپاره یو تهدید دی. په دې راپور کې بل لور ته داعش ته د یو جدي ګواښ په سترګه کتل شوی دی، که څه هم دغه ډله په روسیو کې په عراق او سوریه کې په ګڼو ځایونو کې ځپل شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوی دی چې دا ویره شته چې د داعش وسلوال به په سوریه او عراق کې تر ځپلو وروسته خپلو هیوادو ته ستانه شي او په دې ډول به بالکان او منځنی آسیا کې ګواښونه رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې په 2014 کال کې داعش د عراق، سوریه او لیبیا ترڅنګ په افغانستان، مصر، سعودي عربستان او یمن کې جدي تروریستي ګواښونه رامنځته کړل. په راپور کې ویل شوی دی چې په عراق او سوریه کې له داعش سره د تاجکستان نږدې زر تنه یو ځای شوي دي چې شاید دغه کسان په منځنۍ آسیا کې ګواښ رامنځته کړي. داعش چې له 2014 کال را په دې خوا د عراق موصل ښار نیولی وو او دغه ښار یې د خپل خلافت مرکز بللی وو روانه میاشت له لاسه ورکړ. همداراز دغه ډله په سوریه کې هم په مختلفو سیمو کې ځپل شوې ده.
سرطان څه ډول ناروغي ده؟ اسمه سرطان ته به غوږ شو.
د سرطان د ناروغیو یو لوی ستونزه دا وی چې د درملنې په محل ځینې سرطانی حجرې د وړانګو په وړاندې مقاومت پیدا کوي. خو اوس هندي ساینس پوهانو څرګنده کړې چې څرنګه سرطانی حجرې د وړانګو یا شعا په وړاندې مقاومت پیدا کوي او مقاومت موندلې حجرې په کورکمنو تداوي کېدای شي. سرطانی حجرې او دانې یا تومورونه ځینې وختونه د درملو او وړانګو په وړاندې مقاومت پیدا کوي. له همدې کبله سره له دې چې اکثره سرطانی حجرې په درملو او وړانګو ومري، خو یو شمېر پاتې شي او وده وکوي، له څه مودې وروسته بیرته سرطان خپور شي. د ساینټیفیک ژورنال د راپور له مخې د هندي څېړونکو د ډلې مشر پروفیسر بهدیوف سی داس ویلي، موږ د سرطان د مؤثرې تداوۍ لپاره یوه لار موندلې او تمه ده چې په راتلونکي کې په دې طریقه ډېر ناروغان درمل شي. په دې طریقه کې له کورکمنو کار اخیستل کېږي. اکثره سرطانونه په هغه صورت کې چې ژر تشخیص شي معالجه کېږي.
د سرطان د ناروغۍ په باب مو واورېد. مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم د مغز سرطان لري. مکین په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو ملاتړی دی چې په دې وروستیو کې له یو شمېر نورو سناتورانو سره له افغانستانه انکتنه کړې وه. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان او نړۍ په د وروستیو مهمو خبرونو ځینو نورو سرټکو ته. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د دفاع وزارت ویانو وروسته تر دې د خبر ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوځ د کابل دا وینا رد کړه چې تروریستان د پاکستان په ښارونو کې په ښکاره فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندوی هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي ترڅو فرصت له لاسه ونه وځي. یو شمېر دغو استازو پرون له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پارک خبرې وکړې. خبر کې د افغانستان د قونسلګری چارواکي وایي چې نن به په ټول پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نمونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د تروریزم په اړه خپل کلنی راپور کې ایران په 2016 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت پریکړه وکړه چې د سی آی ای هغه پروګرام ودروي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد یاغیان مجهز کوي او روزنه ورکوي. دا خبره امریکایي رسنیو کړې ده. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي آژانس خپره شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. د سې شنبې په ورځ د ترکیې آناډولي خبري آژانس په ترکیه او انګلیسي ژبو د سوریې په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. دفاع وزارت وایي چې دغه ځایونه د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل شوي وو. که غواړئ د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صفا وازی اورېدلی شئ. د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. مخکې له د ازادي رادیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ورورسیږي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالا یوسفزئی د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزئی تیره ورځ په نایجیریا کې د لسګونو ځوانو نجونو لخوا وستایل شو. ملاله هلته د هغو نجونو سره وکتل چې د بوکو حرام توندلارې ډلې تښتولې وې او هغوی د زده کړې دوام ته هڅولي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ملاله یوسفزئی په اړه یو راپور خپور کړی چې مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د خیشل کلنی پاکستانی فعالی اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې د هغو نجونو زړورتیا خوشاله کړي چې په خپل هیواد کې د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت سره خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دا د نجونو د پیاوړتیا په هدف د ملالی یوسفزۍ د سفر یوه برخه ده چې تر اوسه د نړۍ څو نورو هیوادونو ته هم په همدې هدف سفر کړی دی. ملالی د چیبوک ښوونځي له هغو نجونو سره ولیدل چې د بوکو حرام ډلې درې کاله وړاندې تښتولې وې. تر اوسه د دغو نجونو سل تنه ژغورل سوي دي چې اوس په پلازمینه ابوجا کې اوسېږي او ملالی د دوشنبې په ورځ ورسره ولیدل. نوموړي اسوشیتد پرس ته ویلي چې دغو نجونو د خپلې ازادۍ په اړه خوښي وښوده، خو ملالی وایي له هم له دې کبله خوښي نه ده چې د نجونې په بشپړ ډول له خپلو کورنۍ سره نه دي یو ځای سوي، او هیله یې وښوده چې هغوی بیرته له خپلو کورنۍ سره یو ځای سي او عادي ژوند پیل کړي. لا هم د دې ښوونځي لسګون نجونې د بوکو حرام ډلې سره دي. ملالی وایي بوکو حرام ډله باید پوه سي چې په اسلام کې دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او دا چې دا د انسانیت او اسلام ضد عمل دی. همدارز ملالی یوسفزۍ په میدوغوري ښار کې دننه او بهر د کورنیو بې ځایه سوي کډوالو کمپونو ته هم لاړه، چیرې چې زرګونه کسان د بوکو حرام ډلې د تاوتریخوالي له کبله هلته پناه سوي دي. دغه توندلاره ډله په پرله پسې ډول په نایجیریا کې خونړي بریدونه کوي او حتی ځینې وختونه په ځان وژونکو بریدونو کې له ځوانو نجونو څخه کار اخلي. ملالی د دوشنبه په ورځ د نایجیریا له مرستیال ولسمشر سره ولیدل او د څه باندې لس میلیونو بې ځایه سوي ماشومانو په اړه یې ټینګار وکړ چې په هغه هیواد کې د زده کړې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. دې دغه راز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې له بحران سره مقابله وکړي. د بې ځایه سوي په کمپونو کې نجونو ویلي چې له ملالی سره تر لیدو وروسته یې د روښانه راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي دي. 15 کلنې فاطمه علي وویل چې موږ باید د لوږې په څیر ټول کړاوونه وزغمو څو ښوونځي ته ولاړ سو. دا وایي غالباً په ورځ کې یو ځل ډوډۍ خوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې 3 میلیونه ماشومان د زده کړې دوام لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. له 2009 کال راهیسې چې بوکو حرام تاوتریخوالی پیل کړی دی، نږدې 1400 ښوونځي وران سوي دي او شاوخوا 2300 ښوونکي وژل سوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق مالکیت دی، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقونو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لږ اجازه راکړي د شریع له لحاظه او د شریع نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قرآن کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړی، هغه ته لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قرآن کې د انفاق نوم خودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه ووته، د تقریبا د 600 شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کوي او د ده مېرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې او په خوله کې وله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خورما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ او ستاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم وه، بیا زموږ او ستاسې په ملي وثیقه کې په 40مه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوص کې هم دا راغلي دي، حق مالکیت او د نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ ستاسو وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کیږي. او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د دن سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو. تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه. پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی، ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولی دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه. مجموعا داسې خو دغه خبر را راټوله کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې وویل، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق د ښځې دی، چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي، چې باید څوک ده ته حقتر، نږدېتر او اولادتر دی، نو دا مال دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري، مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي، پاس دی داین دی دغه دی ادا کول دی داین ورسته چې کله داین دای قرضدار مثال وی خپل بزون کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې کی پاس زیغه پاسو په اوله قدمه کې د مېرمنه ده چېغه ته به حق ورکی باقی در پات سو لغه نور ورسه وته په حساب د صنف باندې یو ته رسیدي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي. تکارو فلسطینه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په سر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وبن د بس
پلیس فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې مامه اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی او خزه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخکې دی ورکي او څه دی وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی. حق دی میراث دی. حق دی نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکي او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرى رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د ازادي رادیو دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغانستان کې د مزګری صنعت تاریخ تغیرات او اوسنی وضعیت ته ځانګړی کړی ده. په روانه خبرونه کې به د مزګری صنعت د تاریخ سربیره د مزګری صنعتکارانو له اوسنی او پخوانی وضعیت څخه هم خبر شئ او هم مو د مزګری صنعت پر فولکلوریک ارزښت خبرې کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، انسان د خپل ځان هوساینې په خاطر له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته او همدا ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې انسانانو له اوسپنې، سپینو زرو، مسو او یو شمیر نورو توکو څخه په خپل وخت بیلابیلې استفادې کړې دي. دا چې په نړۍ کې له مسو څخه د استفادې تاریخ څه دی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالرئیس علینی په اړه وایي.
مسو خپل تاریخی کردار د بشریت په تاریخ کې ادا کړی دا او دا د سرو زر نه وروسته کشف سر انسانان په دې باندې قادر شو چې له مسو نه مساکم یا کلک ابزار جوړ کړي. او دې لنور فلزات سره الیاس جوړ کړ اول ځل لپاره. نو ځکه د تاریخ د انساني تاریخ په یو مرحله یو پړاو مطلقا د برونزو په نامه یادیږي. برونزو دوره ورته ویل کېږي چې 4000 نه تر 6000 قبل میلاد وخت بر کې نیسي. او کله چې بیا اوسپنه پیدا کیږي نو د دې ځای اوسپنې ونیو او ټول ابزار وروسته له هغه نه اوسپنې نه تیارېدل چې هغه له 4000 نه او ځینې علمي سرچینې 2500 کاله قبل میلاد ښیي، ځینې 4000 کاله ښیي. دا کېدای شي بشري تاریخ په بېلابېلو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلې مرحلې ولري.
دی وایي چې د مزګرۍ صنعت په افغانستان کې د سلطان محمود غزنوي د واکمنۍ له وخته دود دی. د ده په خبره چې په هغه وخت کې له مسو څخه د کور ډیر اړین سامانونه لکه دی کاسه، تاشت، کوزه او داسې نور له مسو څخه جوړېدل. د یې د استعمال په اړه وایي
کله چې مس رامنځته شولو نو مس د مخکنی ابزار ټول له منځه لاړ او د مستحکم ابزار بالخصوص قلبه یا د ځمکې کرنه کې زیات رول ادا کړ. تولیداتو سطح لوړه کړه او دا دوره ډیره شګوپانه وه. په غذایي موادو یا لوښو په جوړولو که هم د دې نه کار اخیستل محدود شوي دي. پخواني خلک په دې نه پوهېدل، دې نه دیګونه جوړول، خوراکي توکي پکې پخول، خو بیا وروسته نه پوهېده چې ولې تصمم منځته راوړي او زیات خلک یې له منځه وړي دي. پخوا به څومره له منځه تللي، داسې حادثې به ډېرې تکرار شوي وي. او اوس ورو ورو خلک په دې باندې پوه شوي دي، سره له دې چې ملامکاري یې کوي. درسته مخې باید وپوښل شي، د قلعي یو قشر باید ایجاد شي چې دغه د دې مسو سلفایت هغه ته غذایي توکو ته ونه رسیږي. خو بیا هم که کوم ځای خراج سوی وي یا ښه پوښل سوی نه وي، نو دا خطرات اوس هم شته او تر ننه پورې ادامه لري.
دی وایي چې مسی لوښو پخوا یو شمېر ستونزې راولاړې کړې وې، خو وروسته یې خلک د استعمال په طریقې پوه شول. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې دغه صنعت ډیر پرمختګ کړی و بیا هم الینی
مس زیاتو صنعت په هرات کې و، قندهار کې و او غزنی کې و، کابل کې هم و، خو زیاتره مس همدغه ساحې سره نږدې پیدا کیږي. نو کېدای شي دا وجه اسلام نه مخکې د خلکو د دې ځای نه استفاده کړې ده او مس استخراج کړي، لوښي ترې جوړ کړي دي. اما نن سبا نور مودې مخ په کمېدو ده. یوازې په الکترونیک کې، یوازې په د برق په انتقال کې، برېښنا په انتقال کې ډېر مهم کردار ادا کولی شي، چې هغه خوبیانې هم معلومې دي، ګټې معلومې دي. یو دا چې مس پس له وروسته له سرو زرو او سپینو زرو نه دریم قوي ترین ښه حاجي دی.
مس یوازې دا نه چې لوښي او نور توکي ترې جوړېږي، بلکې په برقي وسایلو کې د برقي اندروبا د جوړېدا لپاره له مسو څخه کار اخیستل کیږي او دا چاره لا هم روانه ده. د علوم اکاډمۍ د موزیم کارکونکي سمیر وایي چې په ټوله نړۍ کې د مسو جوړتو کې شته او پخوانی د ډیزاین لپاره په کورونو کې ساتل کیږي. نوموړی وایي
سرنګ چې ټول تمانو مده د مسلوخي په تاریخ د افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، په دې خاطر د مسلوخي زیاتره په موزیمو کې ساتل کیږي او نمایش ته کې خوده کیږي. چې دلته هم لوخی مسی لوخی مونږ سره په موزیم کې شته چې تاسو سره به شریکه کړو. دلته مونږ موزیم کې مسی لوخی لکه دلته چې اوس مونږ وینو د حمام لوخی دي چې پکې تاش دي او دولچی دي پکې، او د حمام لوخی چې مربوط د حمام کیږي دلته کې، او نور هم مونږ سره دلته مسی پتنسونه دي، چلام مسی دلته په نورو ویترینو کې دلته مونږ سره شته. چې نمونه دغلته ګورو چې ډېر زیات نمونې، ډېر زیات لوښي د مسی مونږ سره شته دلته په موزیم کې.
دی زیاتوي چې له دوی سره په موزیم کې د موجوده لوښو لرغونتوب شاوخوا 1.5 کلونو ته رسیږي، او پخوا د شاهانو په دربارونو کې له دا ډول مسی لوښو څخه استفاده کیده او دا دود بیا تر عوامو هم ورسید. نوموړی زیاتوي
دا د مسی لوخه استفاده کو په سابق کې خلکو تین استفاده کوله او ډیر زیات د استفاده وړ خلکو استفاده کوله چې سابق کې همدغه مسی لوخه وي همدغه مسی اشانو چې خلکو تین استفاده کوله لکه خپل مرکز کې کابل کې دلته ډیر زیات خلک دغه مسی لوخه نه استفاده کوي یا مثال په نور ولایتو کې سابق خلکو ټول همدغه مسی لوخه نه استفاده کوله خصوصا په کابل کې هم په غزنی کې هم په هرات کې هم د مسی لوخه استفاده کړي او دلته هم په کابل ښار کې یو مشخص بازار د پلوندې کوچی مزګری چې ورته وي په دا کې د مسی لوخه جوړېدل او خلکو د مغزې نه پیرودل دغه مسی لوخه هغه سره خپل د روزمره ژوند لپاره استفاده کول استعمال کوي
د کابل ښار د مسګری کوڅه یو دکاندار اسدالله وایي چې د مسګری کوڅه اوس د لرغونی کابل د پخوانی مسګری کوڅه په ډول نه ده دا چې ولې له غبې واورو
په خو د دوکانونو او درې سو مسګری دوکانونو اوس په 15 شپږ دوکان پاتې دي په دې بازار کې وو زمون کار دا سه و چې دغه مسجد راغلی راځي دغه هر شی د دیګونه کاسه نور شیان د هر شی جوړیږي دا هفته ولاګان د شوی چلام دا هر شی دغه جوړیږي دا ګیلاسونه جګ دوبو زمونږ ابزار کار د سنگانونه دی رنگ پرنګ سو رنگ نه دی دا چکشونه دی همداس زمونږ وسایل دی چې په دې باندې کوراو دی وو خارجي اجناسونه راځي المونیم نه کې دا پلاستو دا شیان راځي دا مس تو کار نه کوي په دې په خاطر چې دا ډیر لګ ګران دی اقتصاد خلک تقاضا نه کوي بس همدې په خاطر زمونږ کار ختم دی نو
دی وایي چې د مسی دختو او لوخ قیمتونه د هغوی په وزن پورې اړه لري یو شمیر مسی لګنونه له 2000 افغانیو نیولې آن تر 6000 پورې پلورل کیږي د پیښور اوسیدونکو حاجی اعتبار خان بیا وایي چې مسی لوخي اوس یوازې د ډیزاین لپاره کارول کیږي او په عام ژوند کې ترې څوک استفاده نه کوي
د مسو نن یو تقریبا 40 کاله مخکې 30 کاله مخکې د څومره د خوراک شیان چې د پخلی جام کونډې کاسا تاله کوزا چلمچی یعنی دیګو پورې دا ټول شیان د میسو د اوبو د ساتنو د پاره چاټې یو رقم جوړې دی با هغه د میسو وی دا ټول شیان د میسو دا مس ګران شو دا ارزان شیان چې راوته مس ګران شو وس دی وخت کې کم د میسو هغه د 40 کال مخکې شه یا د 50 کال مخکې شه دا ته چې وسم خرڅې چې هغه وخت سره تا په 1 روپیا یا په 2 روپیا غستې او هغه نن په 2000 3000 روپیا خرڅېږي د دې میسو څومره هغه چې انټیک تلاړو وس دینه هغه په خوانی هغه سیستم دا د انټیک سامانونه جوړیږي او دینه هغه د پخلی شیان لاړ انټیک وته وتل
د دې په خبره چې اوس هم په کور کې یو شمیر مسین لوخي لري خدا لوخي یوازې د نمایش او ډیزاین لپاره ایښی دی
درنو اوریدونکو دا وزموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر کواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده